په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د خبرګول یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د راروانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځو ویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی شوی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید آسیم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډون حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو، خو لمن یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد د جګپورو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهېدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې د وزارت په یو اطلاع کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډېر اټکل په پنج امو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهېدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې له استوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره دې له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګار ویلي چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یو بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفسک، چیرکاسی، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولې دي. په عین حال کې د خارکیف شاروال یوهور تیرکوف ویلي چې تېره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتره واټن لري د روسیې د توپچی په بریدونو کې د ګازو د نلیکې په شمول مهم تاسیسات زیانمن سوي. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه لنډي خبري برخې ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوسمهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پر لفظې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي ترڅو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو، نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست د رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیاکتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بخاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارد.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نمی کنند؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رافشار اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسره له هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترنګ د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیر شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې اسرائیل هغه تنګ سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو او همې دواتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره وصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل له پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دی لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه سیدونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټو نن پر دې بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېداسې چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د ښځینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیه ستانکزی او اغلی زاهده فیضان ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونې لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونې کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایست چې تاسو د شودو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شایي سلګونو یا که مبالغه ونه کم زرګونو ښځې به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د جی په برخه کې تاسو مرسته کوي، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني.
سلامونه نیکې هلې تاسو ته، درنه درنه میلمنې خویندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. البته اخري سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړئ، لکه قطع وصل شوی و.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سوي یاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړی ده؟
بالکل. هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته نجونې پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغې دپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې مور حمل اخلي د حمل نهونی ساتر د رزان تر پای پورې انجنو ته هغه شي حقونه او حقوق نه ورکول کیږي. هم دې د وجه نه زیات الکانو ته ترجیح ورکول کیږي. هم په اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات الکان ته ترجیح ورکول کیږي. انجنو ته داسې خاص
فیضان تاس دخپل ستر گلی دلی حال کرا سر شریک کی داسی کومی کسی تاس لی دلی دی چی کلا دا چا شدینا اولاد پیدا سوی او دوی خپسیوی ور باندی
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو ځل مېندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوې ده چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری ونه منګه او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شفاخانو کې وایي وایي چې که وایي دا جلۍ پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او زه څلورم لور کې اتا کې خاونې ورته ویلې وو چې بس نور کدا ځل دې لور راوړم نو ته بسې دا د خپل پلار کره به ځې. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
آغلی فیضان ستاسې د خبرو په جریان کې ځینې پوښتنې راپورته کیږي چې کېدای سي د همدغه بحث پر وخت باندې پر مهال موږ نور هم وڅېړو. دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپه کیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلا کار ځې کدی بل لور وزېږول. نو دا خو د ښځې د ښځې کار نه دی په هغه کې. دغه ښځه باید و د دې سړي څخه فسوی وستاس په نظر آیا دا سنوي چې د دې سړي څخه اولاد پیدا کیږي. ان د اولاد جنسیت خو پناره نه پوری تړاو لري. د دې پر ځای چې دا شزه خپاسه چورتو وای چې ما ولې ګرد لونی زیږ دی ورته خپاتې
اکثر دا خو داسې دی ادمي آګاهي دی د تعلیم نشتوالی دی د خلکو ناپوهي ده چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل ولې دې حد ته رسېدل ولې په دغه څو ځله موږ تاسو دغه مصیبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې. لکه دغه مسایل موږ وڅېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپل ادم یا گاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت ته د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا خو ایدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده. نو بیا به کله هم وای چې ال جلې زما د کور نه ده د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شي نو کوم زده خمنی او کوم زما زامن بډی شي زما سره په سنگر کې ولاړی ما سره په څنګ کې ولاړی زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي.
مننه. زبا بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي ته نگاه څخه کتاس بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خواڅ خې کوم کروموزوم راغلی دی. دا نه چې د مور د خواڅ خې ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره امغه یي بدلیږي نه خو د نارینه د خواڅ خې کوم کروموزوم ورسي دا غ کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي. دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کله چې ښځینه اولاد زیږیدلې وي دوی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډېره مهمه موضوع مو راخسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لویه شوې یم، په ټولنه کې وم، کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلی چې خلکو د خلکو به خلکو کره بلور پیدا کېدله، نو عملا ښه سره به یې رویه بدله سول ده. ورته ویلې به چې یعنې څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده، خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه دا غلط خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص سترګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږوي تر هغې ښځې پورې چې لور زېږوي په بعد کمه سترګه ورته کتل کېږي. دا بیخي علني ده. خو که مونږ دغه بس اړه وو چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی. تاسو یو ځینو شوټکو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نورو میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول به هغه راوخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. بلې، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني.
بلې، ملالۍ بشیر مازه غوري.
ستاسو ژغ راځي قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اوریدونکی. مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نګاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل شوي دي په قرآن او په سنت کې.
بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم.
ولې نه، مهرباني.
ملالی خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1415 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې راوسنی جهالت په آریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې مړي ژوندۍ ښخولې په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خپګان څرګندوي چې مړي دې ژوندۍ ښخولې. دا قرآني مسله ده، ایم شکو علی هون ام یدسهو فی تراب علی ساعه ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنی زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و، کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د دې ښځو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم. په اخر کې د نفس خطو د رسول عليه السلام کچيري غمر د اسلام و پیژنو په ملالي او د اسلام څه سم تعریف وکړو. رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل، يل اي خلق المنكر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلق سره لکه مينځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدې دي دا اخوه ته چې شزنده کې کوي او عاشروهن بالمعروف، دا د اسلام خدای د خورکی. اما اوس رالو وي صار ته د دې رسول الله سلام یو خبره کې دا بل درته وایم، بر به نظر ورکم، وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي، او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي، په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري. دا یو مور ده، دا یو خور ده، دا یو میرمن ده، دا یو لور ده، نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبرو باندې تاکید کړی. اوس به راسم نظر ته، زما غږ اورې؟
بلې، اوس تاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني خبرو ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې موږ د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د موږ د اسلام سه حقیقي ګټه نه اخو، خوره کې دا ګنا د دین د اسلام نه ده. ته یو مسلمان سه دی، الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو ستاسو سره غږیږم. دا چې ولې موږ د اسلام سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګنا نه ده. مسلمانی به ذات خود عیب نه داره، هر عیب شخص تر مسلمانی ایمان، اسلام به ذات خود عیب نه داره. نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولې ښځه ځورول کېږي، ولې ښځې ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کېږي، دا اسلام زموږ د خپله کوره نه ده سوې. دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکاګانو څخه پاتې بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې چمې دي، او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي، تر اوسه خلک سوالي په علم و تعلم نشته. په دې خبرې ته په سپکنظر کوم، دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودرېږي، د دې سره سبب دوی زما سمیدار سوخي زوی خو ما خپل وارث دی، زما میراث بر دی، سبا کور ودانې ښځه د بل کور. او بعضي خلک بیا چې باسواد هم وي، هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي، زوی دې مې سارندار شي، زوی دې مې مامور شي، زوی دې مې وزیر شي، او مالور خو نه دغه د بل د کور دی، یا د کور یا د ګور، دغه رواجات په موږ کې حاکم دي. دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېر مننه.
دا داسې کېدلی شي منالوي، تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې، دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زه د شفقت په نظر وګورم، زوی ته باید آګاهي ورکول شي. مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، د ښځې مقام و خلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي. نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېر مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، ول بدوی را واخلو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده،
منالې بشیر خور، سلامونه تاسو ته. آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. تاسو له هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو په د خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي مهرباني بشیر خور. بالکل، دا مې خپل سترګو لیدلې د خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملا ډیر لیدلې د خورجان، لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې ښایسته خبرې وکړي. سلامونه ډیر ورته وایم خورجان. دا چې دی خورجان دا یو عامه پوهاوی ته د خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصي، مثال د شونځي د څنګه دیني مدرسې هم خورجان خلاصي، دا دیني مدرسو ته چې دی ملالي بشیر خور ضرورت ته مثال کناري نه وي که شونځي نه وي، مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان باید د خلک ته عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالي بشیر خور ما خدا سي باره دل چې مثال یو خورکې ملمنه کړي و په ورسنۍ سره په څنګه دغه څه وسو چې مثال د خبرې سره څنګه چلن کیږي. اغه خور په خدای خلکو ته جړا باندې سمراري بشیر خور یانې خبرې وکړلې، ول د مثال د خبرې دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبرې د ازما خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اوري د ولولا کې کوه تلا دی ولا مې مثال نه درځم، ول تشیر مثال الک دی پیراسي و د خیر بل مټر در ولا مې یان په مټر کې درا ولا مې خور جانې دا مثال یو بربخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خور جانې نو بعد دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره وکړه توکل خور جانې دا دینی تعلیمات تګرځوري او خورجان بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خورجان شونځي خلاص د خلک تامه هوا ته لاس کوم علي بشیر خور.
ډېر مننه اتل صاحب، تاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، اول به دوی راوخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده، بله تاسو ته
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
ستاسو د ایمي همکار راځي توخید زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. او وعلیکم السلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته ووایست او دغه که تاسو خپله د سترګو لیدلی حال هم راته ووایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلی دي چې په کور باندې نجلۍ زیږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشحاله سوي نه؟
بلې اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي وو ساینسي وو سیاسي په هره معنا باندې. نو رښتیا هم لکه اورېدونکو چې وویل ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور مور لور ورور ورېندار دادي. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده، یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو دی ماتحت دي ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی ښه وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړي دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو له هم له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بېخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شاګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور جوته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي یې درکړو. نو دا بل کور ته ورولي، هغه په کور کې ډېر تر جبر و تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کړی په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي. نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تاله ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره؟ اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنامه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمۍ ټکان به وو، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلانې زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي، نشره به پر وکړي، ویل کېده حتی چا به پسه حلال کوي، د سملونه به وو، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه وو جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص، تر لور باندې هېڅ شی هم نه وو، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر ممبنا هم پخوا وو، زه کوچنی وم. نو د هغه لور زو کړې وه، زوی یې نه وو، دا دی ښه پوه سړی هم وو، له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور وو، ورکا ولې لور زېږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده. دا خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږوي یا زوی وزېږوي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه پخپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو، اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسو هم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص یې، او مدارس اوس هم خلاص شته، د هغو دپاره هم ښه ده. خیر خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي، نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلی شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي. نو دا یو ډېر ښه کار ده. او له محترمې مېلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلی یا شپږ سنفه، دغه په ساراو کښې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب، ستاسې نظر مو هم واخیستې، ښو خبرو ته مو اشاره وکړه. سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی به راواخلو، بیا به مېلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د نن ورځې د خبرونې په اړه باندې که پوښتنه درڅ وکم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کیږي؟
اول خود تاسی اول ساز ازادی رادیو طول اوریدون که سلامونه وایم. بعضی کورنی داغه سیدی چه پرکی که دا اولادو دا انجلی پرکی بعضی بیا پرک نکی حکوم که دیر کم دی که مرتی سپکر و لک زیتا حق پر کول کیزی او لور انجلی حق نو کول کیزی دیشلات بنگای کنو لکه تر کم شی اولاد که نارنای کسوز دوال حق لره اتموس په څنوي کې دا به هیڅ کومه د چې الک او زید حق ورکول کیږي او انجلی څنګه سره کې حق نور کته نو کول کیږي دا ازات څه څنګه او تکته کیږي کني انجلی کو نو دا الک دی راځه دا خو د بل کو ته زی به چې هغه هم دا قدر حق وي حق ورکول کیږي دا هغه نه څو ورکول کیږي نو دا یو زمو په موږ په څنوي کې دا ډیر کمزوري ستا
ډېر ډېر مننه ستاس نظر مو هم واخیستې سلامت اوسي اوس هم ورځو خپل میلمنو ته او ځینې نورې پښتنې چې مطرح کیږي دغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو ستاس څخه زما بل پښتنه دغه د اغلی بلې اغلی فیضان تاسې زموږ سره یاست بلې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې داسې ځای ته سئ چې زموږ ږغ تاسو ته درسي او ستاسو ږغ هم موږ ته راسي زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې زه به د زموږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکړم د که تاسې په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ بله پر اوس هم استاس ژغ موږ ته سم ناراضي ز فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی اغلی ستانکزی ستاس څخه به بله پوښتنه وکړم بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاس څخه پوښتنه کوم اول خو به زه غواړم چې ستاس پام و یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي زه به تاسو پام و دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپکه کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګني نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی دغه کېداس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندۍ نشخوي خو دا اخیری برخه د حدیث کېداس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي همدارز د رسول الله مبارک له خلیڅ خیوبل خبره هم راغلی دا چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرداسي او لکه څنګه چې ما او مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت خروایت سو دي دامي ویلي بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت سو دي چې د ویلي د چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر وزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر ښه حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښه خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي. د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده، که هماغه اول سر کې یو ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي، نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده، چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کلونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معارف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نورو نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغړې ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دي، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 9 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروستم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه مور ته متوجي کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت خې. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغه نارینه پخوا ودرېږي، نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو پخوا درېږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅه کوي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بېسوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه د پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي، او لږ د مونږ تاسو ته پاتې کیږي، زړښت مو د زوی سره ده، او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا مې خپله خلکو اورېدلي، د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اورېدلي همدا خبره کوي. لاس ورې به چورتې وي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده، وایي دا خپردی کور ته ځي.
همدا خبر د تکي وای دا خپل دي کوته زینو پر دې کول
یعنی خبره تر پا تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه د پيو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډېر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان اوس سړکونو کې په دالویو ښارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان باندې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه شته خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو او لرې دښتو کې دي دوی لپاره یا په لرې سیمو کې دي دوی لپاره د دوی د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خوا چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سې هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سه ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کی خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي کاغه د مدارس له طریقې کاغه د ښوونځیو له طریقې په هر طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپیژندل سي او قوانین وازه سي قوانین نه نو په خپل سری همدغسې خلک به پر رواج مختزي په پوهه په علم په اسلام به مختنزي نو ټولنه
ډیره مننه اغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلی فیضان استاس څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر شدي په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنی د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بین ولاړ سي یو شمیر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونه ښیي چې د کوچنۍ جنسیت څه شی دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بین یو نسې د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو راته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار تر روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تراسون لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې مې په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایي چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضع وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدلو حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي نجونې په د مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغه سی و هدف
او همدغه سي او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغه ته هم روسته د دوا غستل نه د ولادت نه روسته څارنه کې د دوا غستل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لی ورونه خسرانه دی او دې ته دومره په کم سترګې کېږي کې بوري چې به خیا غ دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې ان فیصدی ډېر لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې دی او دا نه نه تو کلتور هم دی او ادمي آگاهي هم دی ادمي ناپوهي ده خلکو اسلام د نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري، نجلې څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و، درې لورګانې یو مور او پلار چې وي په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، هغې مور او پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده، خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده، لکه چېرته دې دپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملا امامانو د لارې د مکاتبو د لارې، اوس خو د شپږم نمبر مکاتب نشته د استادانو د لارې، که چېرته دیو ته آګاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی، لور نعمت دی، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور ښځه ده، که داسې ورته وضاحت ورکړي هېڅکله به هم دغه نه شي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېره اوږده دغه ده، خو چون زمونږ پښتنیز ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی، او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دی هم نه پوهېږي. نو دغه علم ډېر لوړ دی، او هغه طبي ډاکتران چې دي، هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی دپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې دپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې دپاره، د دوی د فکرونو جوړولو دپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو، هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري، ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده، ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله، خو چون بیا چې راغ شو پښتنیز ټولنې ته راشو، بیا عنعنات او کلتور ته راشو، رسم رواج ته، د پیغور په خاطر چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه قرباني شي، بچیانې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د تبابت د نظره هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې مرسی ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم روحي فشار لاندې دي. نو دا مسایل ډېر زیات ده، دې دپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی قوي آګاهي ونه کړي د ښځو د حقوقو په برخه کې، قوي سپارښتنه ونه کړي. اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نه هم اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي، او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده، او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې، په ما باندې چا حق ډېر دی؟ ویلې د مور، بیا ویلې د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویلې دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغسې آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغسې پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام. که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو للارې چې دا د هر ډول حیوان، انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنیټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او کله چې د ښځه په ارسي ډول دغه باید ووایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري، او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي، نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، دغه تم باید پام وي، هغه ور سره یو ځای سي، نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او کده نارینه ایکس کروموزوم د شذل ایکس کروموزوم سره یوځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي، او ک وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذ کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذ د ایکس کروموزوم سره یوځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه ک انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی، کده یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی، او ک د چا لونی ډیر زیږیدلی وي اغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس کروموزوم ورغلې دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په اغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه وایم د اغه لی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوهه او د شذینه مریضانو سره ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري، له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم اغه لی ستانګزی زه به تاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات شي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملاً باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغس لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملاً ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه کاندلری. بلې اغلی ستانګزی تاسو ما ژغ درځي؟
هلو څنګه غواړی؟
بلې اوس ساس ژغ راغی، مهرباني.
او بخې ما مایک بند کړو. ما نه د تاسو پوښتنه ما وخصله، نو د خزي مقام ته کوم تاسو ګورو واقع د خزي مقام لو زه د مور تر پخو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هیڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هر کورنۍ په هر کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو، نو د یو څه ځان ته خوښوي نو بلته یې خوښوه. نو که موږ یو څه په ځان باندې نشو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کوي عملي یې کو باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکو، لور ته اهمیت ورکو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅ نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسی، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دي وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه دی ویل، ته درس هم پی وای، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ تاسو پروس کلی یو ښځه پیژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نور ته خپه سولم په دې چې تر دې آماده و ځکه چې شپږګلونه لري، نو اوس مشر لور یې واده شوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې آماده وه چې خپل یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه د خپل ورېندارې سره په زوی بدل کړي، هغې ته یې ویلې ولسې ته که د تا زوی کېږي دغه د مالور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستي یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله، ډېره مننه، مهرباني.
انجلی واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته او بل چا سره تبادله کړه، دا خوم د خدای لاره نه ده. نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شی ده، نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي. بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي. که لور نه لري په هغه زوی دی شکر وباسي، که زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسي. داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت هر په هره ټولنه کې له خپل ځانه له یو یو وګړي نه شروع کیږي، چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وښيي چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولی
شي.
مننه
ډیره مننه غلی ستانکزی، غلی فیضان، ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.